پات شو دا کوم موضوع ته چې تاسو اشاره کوي د افغانستان خبرونه سفی الله ستنګزی وړاندې کوي او پسې به فرشته جلال زی د نړۍ خبرونه در ووروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو ته عالي دولتي میډلونه ورکړل. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني له سفیر په مارکوز پوتسل سره د افغانستان او جرمني په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي او د هرات سیمې چارواکي وایي د عدالت د ګمرک د څلور تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړي دي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو او سرتیرو ته د هغوی د سرښندنو په خاطر عالي دولتي میډالونه ورکړل. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي چې ولسمشر نن له غرمې مخکې له دغو پوځیانو سره وکتل او د کندوز په جګړه کې د هغوی میړانه وستایله. د بیان له مخې ښاغلي غنی له افغان امنیتي ځواکونو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل چې ټول د قانون تابع دي او له سرغړونکو سره به کلک چلند کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني له سفیر سره په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې ښاغلي کرزی او د جرمني سفیر مارکوز پوتسل د افغانستان او جرمني د دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ په یو شمېر مهمو مسایلو هم بحث وکړ. ښاغلي کرزی له دې مخکې هم په ځینو مهمو سیاسي مسایلو باندې د بهرنیو هیوادونو له استازیو او سفیرانو سره کتلي او په یو شمېر غونډو کې برخه اخیستې ده. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د ګمرک د څلورو تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړې دي. د هرات د والي ویاند احسان الله حیات ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان پرون ماښام د هرات اسلام خلا په لوی لار د ناپیژاندو کسانو لخوا تختول شوي او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. خو د هرات سرحدي پولیس وایي چې په تختول شوي کې دوه د ګمرک او دوه هم د فواید عامې ریاست کارکوونکي شامل دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تخار ولایت کې درې وسلوال طالبان نیولې دي. دغه ریاست په یو بیان کې راغلي چې دغو کسانو د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول او له ډلې یو تن د ماینونو په جوړولو کې هم مهارت درلود چې تخار ته تښتېدلي وو نیول شوي دي. خو د هرات امنیت قمندان وایي په یوه اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو څلیرشت وسلوال مخالفین د یاد ولایت له اړوندو سیمو نیولې دي. جنرال عبدالمجید روزی نن په یو خبري غونډه کې ویل دغو کسانو له طالبانو سره اړیکې درلودې او په وسلوالو غلاو سړي تښتونو کې لاس درلود. وروستۍ خبر همدا چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوي سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن له ازادي راډیو ته وویل د مرستې رسولو لومړۍ مرحله چې د اړتیا وړ لومړني مواد پکې شامل دي په اکثر ولایتونو کې په چټکۍ سره دوام لري. خغلی برمک دیوش مرزی امنون شوی شکایتونه پر ځای وبلل چې مرستې کافی نه دي. خو وایي چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو پر رسیدو سره به د اوږد مهاله مرستو لړۍ هم پیل کړي. د ریکتر په کچه د 2.5 درجې زلزلې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او ګاونډي هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې په افغانستان کې 115 کسان ووژل او 556 کسان یې ټپیان کړل. د افغانستان خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په یوې خبرتیا پای ته رسو ته مده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي سبا له غرمې مخکې له زیمبابوې څخه افغانستان ته راستن شي. دغه ټیم په زیمبابوې کې د زیمبابوې ملي ټیم ته په ورځنیو او شلوري سیالیو کې ماته ورکړې او د اتلولۍ جامونه ګټلې دي. نو دا افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فرشته جلال زید راوړوي.
د امریکا متحده ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیه نن په ویانا کې د سوریې د حالاتو په اړه غونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو کې شایي سمدستي د حل سیاسي لاره ونه موندل شي، خو د خوشبینۍ وړ پرمختګ دی. کیری پرون په واشنگتن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې وویل
Russia, the United States, and others
روسیا، امریکا او نور هیوادونه په دې موافق دي چې موږ ټول د تړتیال رچي او سیاسي حل لاره ومن پیدا کړو. موږ ټول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخنیوي باید وشي، او له دې سره موافق یو چې دا ضروری ده چې د سوریې دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولرې سوریې د خدمت لپاره جوړې شوې ټینګې وساتل شي. په ویانا کې دغه غونډه به سبا هم دوام لري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ګډون پکې کوي. په سعودي عربستان کې زندانی شوی بلاګ لیکونکی رائف پداوی د سخروف د ازادۍ جایزه وګټله. رائف په انټرنیټ د خپلو لیکونو په خاطر په 2012 میلادي کال کې د سعودي عربستان مذهبي پولیسو ونیو او له هغه راهیسې زنداني دی. دغه بلاګ لیکونکی اسلام ته د سپکاوي په خاطر په زورو درو او لس کاله زندان محکوم شوی دی. په داوید روان کال په جنوري میاشت کې د خلکو په وړاندې 50 دورې ووهل شو، خو پاتې دورې د هغه د روغتیايي حالت د خرابوالي او د نړیوال ټولنې د انتقادونو له امله وځنډول شوې. د اروپا پارلمان د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولز نن په سټراسبورګ کې وویل:
Ich füge heute wegen des besonderen Falles von Herrn Badawi einem außergewöhnlich
Mut. Der weiße Fikir kam چې شغله بداوی یو ښه انسان دی چې ډیره وحشتناک سزا ورته ټاکل شوی او په شکنجه محکوم دی. او زه د سعودي عربستان پر پاچا ژغ کوم چې هغه ته د جیر ته جراف وکړي.
نور als brutale Folter bezeichnen.
د سخروف د ازادي جایزه 50000 یورو مالی ارزښت لري چې له 1980 میلادي کال راهیسې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د انسانانو د بنیادی ازادیو دفاع کوي. د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ویلی چې اټومي پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی او خو دا پلان هیڅ کله عملی نشو. د ایران اټومي فعالیتونو ته ځانګړې مجلې امید په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي چې د تهران د اټومي پروګرام د جوړولو کار په داسې وخت کې پیل شوی و چې د هیواد له عراق سره په جګړه کې ښکېلو. رفسنجانی ویلي هغه مهال داسې نظر موجود و چې که مقابل لوری له اټومي وسلو کار واخلي، ایران هم باید متقابل عمل توان ولري، خو دا کار ونه شو. رفسنجانی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه ویل چې تهران د نړیوالو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې عملي کولو ته متعهد دی او خپل اټومي پروګرامونه محدودوي. هاشمی رفسنجانی له 1979 تر 1990 میلادي کاله د ایران ولسمشر و. د چین کمونیست ګوند د کورنیو لپاره د یو ماشوم کړندلار چې هدف یې د نفوس کنټرول و لغوه اعلان کړه. پر دې اساس د چین خلک کولای سي چې تر یو زیات کوچنیان ولري. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن وویل چې دا پریکړه په پیکینګ کې د کمونیست ګوند په مرکزي کمیټه کې شوې ده. په چین کې له 1900 تاویا میلادي کال راهیسې بندیز اعلان شوی و او خلکو نشو کولای چې تر یو زیات ماشومان ولري. چین یو شاریه 3.5 میلیارد وګړي لري او د نړۍ تر بل هر هیواد د وګړو شمیر زیات دی. په چین کې لري مودې د یو ماشوم پر پالیسۍ نیوکې کې دی، ځکه په دې هیواد کې د هلکانو شمیر په بیساري ډول زیات کړی و. یو شمیر کسانو به نجونې د پیدا کېدو پر مهال وژلې او یا به یې په متروکو ځایونو کې پرېښودې. او سعودي عربستان د ایدا رد کړی چې وایي د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې یو روغتون بمبارد کړی دی. سعودي عربستان هم درس د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد کړی چې په بیړه پر عربي ائتلاف ته داسې کار تور پوری کړی دی. په یمن کې د بي سرحد ډاکټرانو د نړیوالې خیریه ټولنې پر یو روغتون د تیر یکشنبه پر ورځ بمبار وسو، خو څوک نه دی پکې وژل شوی. په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر دې روغتون حمله نه ده کړې. د سعودي استازي ویلي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خوښنی څرګنده کړې ده چې بان کی مون د څېړنو د پایلو تر څرګندېدو وړاندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په داسې کار تورن کړی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
بلې د ازادي په څپو کې پرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې د افغان حکومت د دې غوښتنې چې روسیه د ورسره توزیع مرسي وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غوښتنې تاثیرات بسوي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به پر اړیکو باندې څه ډول اغیز ولري. یو څه زه سپ کا راسته په تلیفون کې له خبرونو مخکې پام دې موضوع خبرې کول چې ولې طالب طالبان مثلا روسیه ته مخ کړی. تاسو ویل چې طالبان په دې خاطر چې کسبا فکر کوي چې کسبا دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک تر رسیدي نو مخکې له مخکې ورته تیارې نسی، دا یو ډول حرکتونه چې تر سره کوي. لیکن اکثر کتون کې په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده، یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو غو ویلیو ختمه کړي ده، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي او په دې برخه کې کله غونې د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولای شي د طالبانو او روسي ترمنځ.
مخکې هم ما ډېر ځله ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کی کې افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت لپاره، نه د طالبانو لپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کیږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د هسکمینی او د چپلهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري. خو داعش په افغانستان کې په خپله زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا چې داعش یو عربي فاجده ده، دویمه دا ده چې داعش په هغه سیمو کې د دې زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وحدي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د دې چې کونړ کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغلته زه داسې ډېر د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې یو حالت کې چې افغان حکومت هم د دې خلاف وي او طالبان هم د دې خلاف وي او نړیوال هم یو ډول د دې خلاف وي، په دغه حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیل خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرني مرستې ورکړي یا ډېر زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن وسعت پیدا کړي. خو په دا اوسني حالاتو کې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت لپاره یا د طالبان لپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم ده، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دي افغان حکومت سره خبرو ته تیار دي، او په خپله دا وایي، صدر اعظم دا وایي چې موږ نشو کولای د دوی خلاف عملیات وکړو ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو همدردیانې دي. او که
یا مثلا یا مثلا مشرف وایي چې پخوانی ولسمشر مشرف چې ویلي کنه، تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره ځکه د هند مسله دلته،
هغه ویلي چې پخوا وو، هغه ویلي چې پخوا وو، اوس خبره نه ده کړې که هغه مرکه تاسو وویل چې پخوا وو. اسامه بن
لادن د هند پر وړاندې، د هند پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي، د هند پر وړاندې. خو بهرحال مطلب دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي چې یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا که مشکل وي یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې لپاره هغومره مشکل نه ده. په دې عمله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی که په ماسکو کې وي یا په واشنګټن کې وي، د هرې ورځې په تېرېدو خلکو ته دا ښيي، لکه څنګه چې مخکې نظر ته وویلې چې یعنی دا د افغانانو مرسته وسره ده، او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي دوی دومره مقاومت نشي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب په سیستم کې راځي، په نظام کې راځي او یو ډول ځان سره تغیر تبدیل راوړي، په هغه حالت کې حدود لپاره منلو دي.
خو
طالب هم په دې هوښیار ده او پوهېږي چې کابل نیول شاید دوی لپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت لپاره هم طالب له منځه وړل ناممکن ده. خداګا حالاتو کې که جوړ جاړی کیږي، ممکن یو شمېر هیوادونه د جوړ جاړی خلاف هم ویل، لکه اوس حالات موږ ګورو هند حتی د دین هم پیره کې ده افغان طالبان د جوړ جاړی د خبرو د لارې حکومت کې راځي، هغه فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر به تر د شاید هغه کې یو تغیر تبدیل راشي. نو دی عمله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ ته ټول هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خوس نشته ده. یعنی دوی اوس نوې سناریو داسې ښیي چې موږ هغه طالبان نه یو چې انټریزم به خارج ته اکسپورټ کوو یا به خارج ته واردوو. نور موږ خپل د افغانستان دننه یو قوت یو، د افغانستان د باندې موږ خپل نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسوو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیاي تر څو طالبان د پاره په نړیواله سطح باندې دا چولار برابر کړي چې خو په سیاسي لار به د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او کدي په افغان دولت کې راځي نو پاکستان مدا څه کوي کې چې یو ډول د دوی د مفاداتو لپاره په کابل حکومت کې خپل سیستم ته وسوک داخلي کړي. نو د دې عمل زما په خپل طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپل هم په دې پیږي چې دوی باید داسې بیان منور ورنه کړي چې یو نړیوال جهادي قوت دا ولکه مخکې چې د کابل راډیونه سندري ویلې یا به نغمه ویلې چې دا داسې تاریخ دی چې پامیر باندې به اوړي سنټرل ایشیا ته به نور هغوی یا هغه د پامیر سندری ناوی نه هم د نړیوالو
ډیر مننه مننه یوسف زاسه کور ودان مخکې نظر سه موتاس هم د بحثو کې په دغه سیمه مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر سرګندونه کارپوهان کې زموږ تاسو ملمنه یا مثلا بل ډول دا په خپل د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنۍ او تپاسنۍ حاضرېږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کېږي هغه ځوابوي او یا یې ځوابولی نشي. وردک صاحب همدغه مسئلې ته لکه څنګه چې یوسفزي صاحب وویل او مخکې مطمئن صاحب ویلی چې دولت واقعي دومره کمزور دی چې دوی په هغه بهر نړۍ کې لابینګ چې ورته وایي لابي کول هم دوی نشي ترسره کولی. یعنی که پاکستان نړۍ ته ښیي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه تاسې نظر غواړو.
ګوري اصلا اساسي ټکی ته کوم پام وکړي یو انګیزه ده یو هدف ده لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبان سره ملت دی دلته خلک ولاړ دي. جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. همه هدف چې و هدف موږ تصور لیدل چې افغانستان د څلور څلوېښتو ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثرات لاندې راغی.
بله
نو په دې حساس باندې حاصل موري هغه دی چې دوی هغه مسیر څرخوي لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبان ولې روسیې خاطر هغه تمایل پیدا کړی. ګورې طالب بین المللی یو جاهش نه دی، القاعده بین المللی جاهش و ولې ورځ په ورځ انګازې مخپور کېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي او د داعش انګازې ولې راپورته کېږي ځکه چې داعش یوه بین المللی انګیزه ده. اما طالب بین المللی انګیزه نه ده. بالکل زه د تا خبره تاییدوم چې د طالب هله ځلې د دې دپاره دي ځکه چې هغه پخوانۍ انګیزه چې د القاعدې او د تروریزم په نامه باندې 40 ملکونه د امریکا سره په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکیږي او د داعش غږ راپورته کیږي. دمغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش وکړي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابروي. دا نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو ځکه د بل بر ورور ویلې وی چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اوریدلې وي د انیف اتمر چې داعش بدبختانه ورځ په ورځ دلته په اصطلاح باندې ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دوی پسې کېږي ورځ په ورځ وسط ورکوي او هم قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت د افغانستان چون یووالی کې موجودیت نه لري په اصطلاح پاخه مسلکي او تخصصي سیاستمداران که موجودیت نه لري په دې اساس دوی نشي کولای چې خپل انډول وساتي یا خپل دوستانه ته قناعت ورکړي یا جهان ته قناعت ورکړي شي. د پاکستان سیاستمداران چې دی هغه د انګلستان په کوره کې پیانه دي د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه دی روزل شوی دي. هر پاخه سیاستمداران دي هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټول خیر څنګهول کی. اما بدبختانه تاسو راشید د موږ سیاستمدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان دې پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري. نو په دې اساس چون موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري په دې اساس نو حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دی غاړي چې ځان ورسوي هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم حاجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستن. خوش آمدین سید حاجی صاحب. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر صاحب. تشکر.
بله حاجی صاحب سید داود ما این مسئله تقاضای کمک های نظامی از روسیه و پیامدهایان صحبت میکنیم. دوستا بسیار زیاد صحبت کردن ولی ما به این نتیجه رسیدیم که یک سوال از شما بکنیم که طالبا از نقطه نظر دیپلوماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و مثلا با روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است. روی ازی بسیار زیاد صحبت شد، منتها این ایمیج داخلی ازی گفته انگلیس ها او چطور خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن؟ چیزی که وقتی که از طالبان صحبت میشه مسئله شلاق‌کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سب زیادتر به فکر میرسه، این عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سب؟
جناب نظر صاحب، به موضوع روابط طالبها و روسیه من فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالبان را حاضر هستم که به میز مذاکره برای شما بشانم و این مسئله افغانستان از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم. دا همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را میرسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالبها فشار وارد کردن و طالبان گزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری دوابط تامین کردن، یعنی به این معنی که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواتر سفرها داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالوی ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دزبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا براویت دیگر به سال 1357 تیتر نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منفعت برده. بدبختانه بر سازای مردم کسی گوش نگرفته. اونا شما خبر دارن که در کابل 56,000 کابلی در کشتن، امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلم داد میکنه و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم، اما مردم امروز در ردای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستن. به گمان اغلب او پالیسی را که در سال 96 تا 2001 داشتن، من فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامیه های اجای مطر این موضوعی که میشه برملا میشن. اما در پالوی از این مسئله که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. ما خود میفهمیم که از یک طرف دولت پیلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اطمر پیمان امنیتی امضا کرده برای امریکا. او ما چیزی را که میخواهم که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بود میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراز کرد افغانستان. چند سال پیش حتما رادیو شما همین خبر را نشر کرد که روسا یک عملیات به شنوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت. بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد، امریکا کوشش میکرد که نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده، اما حال شرایط فرق کرده. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره، در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی. اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمکاره، اینطور فکر کنن که ما مثلها را به قیمت بخریم، همه قیمت برای دولت افغانستان که میتونه دست در دیگه پس که پیسی از این سلاح را یا هلیکوپتر را باید امریکا بر زنا بتر. دوم این که اگر فرزنی کمک ها بلایوز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از زایش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستانی را کمک کنن، آیا دولتی فیری
امی جرأت امی درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنن، ما فکر میکنم که نی. او به این معنی است که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونست که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نکرد.
بله.
یکیش که یک وزارت مدیریت کرده نمیتونه، یک ولایت مدیریت کرده نمیتونه، چطور میتونست که همکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش دست کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از اینکه امریکایی ها اگه مشوره بدن، امریکایی ها امره روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسند، به اون صورت از این کمک ها من فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونن، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کردن نمیتونم. در ازیاد تمنان عجی سب مطمئن سب یو پختنه چه شاید زواب تاس سروی در افغانستان پا شمال که چه کروسیه ازان تا کم تهدید گنی او داغی پر اساس بیا کومک که لکه سنگه چه عجی سب داود ویلی چه احتمان بیا کومک در امریکا پا خواه خیزه که چه در افغانستان در حکومت امریکا تر منز تر بل هر تیر وقت روابط خدی نو حتمان امریکان با پجریان که کچیر تا آلتا پا شمال که روسیا کم تهدید نویر لری آغا کمی دلی دستاسی پا نظر بانی زکا چه اکثر دسی ویلکی که چه ده هلمند یا ده کندهار طالب خود افغانستان پا شمال که دوم را پا پراخ فعالیت نشی کولای ده ازبکستان اسلامی نه زد دستاسی پا نظر یا حق دلی چه اوس لدائش سره باید کرده ده چه لپاکستان راو شدل شده خوا کپدیل گران آوا چه وی
و مرسه مخکله دین د نور خبروم کلی وخره تراکی چې د
مېرمنو
مداخله یا دلته ولی غوی علاقه لري ګوري پورستي وختونو کې پکتیا کې یو جټالو تک د امریکا و وشتل سول او هغه غالبا چې په پرمختللې وسله به وشتل شوی دا سوالانګیزه خبره ده او روسیې ته څو ځله ملا جلیل اخوند د پاکستان په وساطت باندې سفرونه کړي دي بلکې له روسانو سره لیدلې دي او طالبان چې تر ډیره وسلې تر لاسه کوي فکر کوم په دې باندې ریپورتونه جوړ شوی دی افغان امنیتی سیموسخه یا هغه وسلې چې له روسانو څخه قاچاقیږي او یا هغه وسلې چې ورکه شولې په دې سوارلس کلورو کې د قطر دفتر څخه روسانو غوښتې و چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي مګر هغه ترجیح دې ته ورکول چې په کومبل هیواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیرو سوارلس کلونو کې په بیلابیلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرف کړي له روسانو سره لیدنه کړي دي او دا هم له امکان لري نه ده چې پراتلونکو کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بل اخره روسان له طالبانو سره نږدېکټ وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم له روسانو څخه وسلې غوښتې دي او رشید دوستم هغه څوک چې امریکا اوس ور باندې سرمایه گذاری کوي او ترکیه ور باندې کوي او بلخوا روسه له امریکا سره په نایلان شوی جګړه کې اول ته په کریمیا کې چې ترک تبر خلک دی هغه سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري او د باور سړی به عطا محمد نوري ورته هغه چې اوس له امریکانو سره پاسلنی وړي ده تر ډیره روسان کوشش کوي کچیرتم له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي او ایران هم داسه کوي چې د ایران په وساطت یا د ایران لاري له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دی فکر کوم په بیلابیل وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې زموږ جغرافیه معلومه ده او یوازې د افغانستان په خاوره کې بخپل فعالیتونه لرو امدا محدوده ده. د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وای اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوی ډله ده چې په وزیرستان کې ډېرې جګړې ورته سره وشولې او بل اخره په ډېره مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لار باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګوره سورسلو او په دومره
سورسلو کې
تاجک مجاهدین د دې په نامه
مجاهدین
ورته وایي
تاسو واځي خبرې کوي
خو
ورکی کله کله
تاسو مخکې ویلو دا پښتنه د حکومت ته
نه خو تاسو چې وایي چې ملا فلان کې
ستل او په طالبانو له استادونو
پښتنه وایي تاجکستان ته تل او په پلان کې مولي ستل او اسلام آباد ته نو دا خو وایي چې شاور سوال
لیک به مشکلی مراد صاحب کرا قرار به دا ریپورټونه راپورته کیږي ولې هغوی په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شلو او کله چې دی شمال ته ورسېدلو عملته د طالبانو څخه برات اعلان کړي یا د طالبانو څخه جلا شلو او د اسلامي دولت یا داعش نومې ډلې هغوی چې یو محدود جغرافیه نه لري او هغوی ته هر ځای خپل ټارګټ ده د هغوی څخه بیعت اعلان کړو دا په دې معنی باندې ده چې دوی غشتل منځنۍ اسیا ته ولاړسي او حتمان د دوی پر سوالو کې او د منځنۍ اسیا د تهدید لپاره به لوی هیوادونو لاس لارو کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوښلو چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي نو طالبان هم سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوي هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل زه فکر کوم روسان اوس مهال دا هغه داعش څخه ویر لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینې رابطې ورسره ولري نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین یې د ځان تهدید لپاره ګڼي
تشکر محترم آقای سمی یوسفزای شما د سطح بین المللی یک ژورنالیست این مسائل از بیرون اگر نگاه بکنید این داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را به اصطلاح گد و ود ساخت مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمی آین اما بر مبارزه بر علیه داعش جور می آین یا ایران اما تو از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری و خیال شوه منتها در افغانستان که ما شما به او علاقه داریم سرش صحبت بکنیم مشکل در اینجا به خیال ماست که حکومت مرکزی نتانست دولت سازی درست کنه اردوی خود ملی بسازه پلیس خود ملی بسازه زیادتر به اشخاص تکیه میکنه مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوستم نامش میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات های عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است و منتها کس صدای خود کشیده نمیتونه از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم مرکزیت ایجاد شوه خوب است یا این سر اشخاص باید تکیه شوه خوب است نمیفهمم نظر شما چیه در مورد
بله اولا سفر جنرال صاحب دوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراهی رئیس جمهور چچنیا نه خودشان یک حرکتی با سکر میکنیم که غیری سیاسی بودن چچنیا یک کشور اسلامی است که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و بسیار افراد مسلمان چچنیا به قتل رسیده و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چچنیا وجود داره روابط نداره و همشان فکر میکنند که اونا یک کشور دست نشانده روسیه میباشد و قاتل مردم مسلمان چچنیا میباشد و خودداری میکنند لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیتی بعدی از مردم های مسلمان افغانستان میشود دوم جنرال دوستم مثلا نشان میده که جنگی که او میکند و از کپاسیتی از طرف خود میکند یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشد چی در جنوب باشد وظیفه دولت اردوی دولت اسلامی افغانستان میباشد لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار می رود و در حال چند روز پیش گفته می شود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان به منطقه خما رفته بودند آنجا بعضی منازل از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده و به این که شما طالب می باشی ما فکر می کنم اگر جنرال کوستم واقعا می خواهد که به حیث معاون جمهور اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا جنگ یا قومندان اردوی افغانستان اگر اونا میخواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت میکند یا از اونا میبشد اونا باید یک روز در کندوز میبود دوم روز باید در بدخشان میبود چهارم روز باید در هلمند یا ننګرهار میبود لیکن وقتی که در یک جای میره در منطقه خودشان میره و در آقای طالبایی که بسیار جایی می باشد یا لوکل می باشد اونا می جنگد و بعد از اون می آید که تو فکر نشان می ده که تمام افغانستان فتح کده یا اعتبار از تمام افغانستان خارج کده.
یوسف زای صاحب دیم اینجا تا جایی که
اردوی افغانستان هستن.
یوسف زای صاحب دیم اینجا امی سوال با آقای جنرال صاحب ظلمای وردک اگر راجع بسازیم ایست که تا جایی که به ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مگروز میره، یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرهای دوستم صاحب بوره بزنه. یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم صاحب تشریف بردن و نفرات در جزیره ای که به اساس دریای آمو سیلاب ها ایجاد شده بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرای دوستم صاحب یا کسای بیگنا بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل، حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن. از این خاطر شما من حیث یک جنرال در این مورد چی پیشنهاد دارین، یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب هم تو کته نفره خود بر هر طرف بجنگ درست است یا این که یک دولت مرکزی، یک اردوی ملی، یک پلیس ملی اونا باید موضوع را رهبری بکنن؟ یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره میکرد. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستند، اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارند. از نگاه اصولی معاون صاحب اول شخص دوم افغانستان هستند که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارند. اما متاسفانه مسائلی که پیشمن به خاطر از به پیشمن که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناخت که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوت های چون معاون دوم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوت های بسیار قوی و هنگفت به طرف سمت شمال میرن، همین مسائل هستن که مسائل به وجود میان که بدبختانه عوض دی که ملت با حکومت به اصطلاح نزدیک شوند، ملت از حکومت فاصله گرفته میرن. چرا در اینجا در افغانستان در حدود ما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن، در مدت 37 سال افغانستان جنگی که در اینجا جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن. بنان شما گفتین که چرا میگرزن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری با قدر قوا میرن، شاید طالبا در اون حدود 100 نفر یک کنیم 100 نفر باشن در مقابل 10,000 15,000 نفری که با جناب معامل صاحب اول میرن مقاومت کرده نمیتانن. همه اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلق هستند که بدبختان افغانستان به طرف تباهی کشانیدن. بازم براتان میگم چون در داخل حکومت خود حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده، قانون مستحکمیت ندارد. در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره. زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری را که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره. بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول، نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد. گپ شما را من بالکل تصدیق میکنم، وزیر دفاع، وزیر داخله، معین به اسلام معین امنیتی وزارت داخله، لوی دریستیج، رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ میکنن. یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن. ای اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن، باعث همکاری ملت با حکومت شن. اونا هر قدم را که برمیدارن، چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن، به می اساس هستن که روز به روز فاصله بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بی هستن که امروز کل افغانستان آتش جنگ گرفته.
من جنرال صاحب آجی صاحب داوود اوس چه دروسان خو هم افغانستان کې کته هم جروسان خو همیشه په افغانستان کې رول درلود، اوس نو په پوزي بر حکم را مختکیږي خپې بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې لغیر حکومتي کریکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اسلحه ورکي، یا جنرال صاحب دوستم لخپل ار خزیه ولته لروسانو سره خبرې کوي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوریو او ستونزو چې حکومت لري چې د ټولو مسایل ترتیب کړي، ځکه کچیر تر روسان راشي د پاکستان او د هند جګړه یو خوا ده، د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خوا ده، دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقه او سیالي بدل کړي افغانستان، افغان حکومت ته څه کول پکار دی ستاسو په نظر؟
او د ټولو نامه کې څه باید یوار وکم، هغه دا د چې څو کلمه کې ولسمشر پوتین د امریکایي رسنیو سره مرکه وکړه، او په هغې مرکه کې پوتین نه پوښتنه وکړه چې تاسې حاضر یاستئ چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولیږئ. پوتین په دې غضب سره ورته وویلې دې امریکایي ته، ویلې آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولیږي؟ یعنې د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هېڅکله دا کار نه کوو. زه اوس داسې فکر کوم چې په تاسف سره لکه مخکې چې ورته اشارې وشوې، دغلته دا لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري. هغه په دې معنی چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړه، د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویل چې د قندوز مدیریت موږ سره دی. په هماغه شپه باندې د دې پولي ډاکترانو شفاخانه بمبار شوه. یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی بریسیز یا وزیر دفاع دا خبره وکړي، ولسمشر وویل چې زه اعلی سر قمندان یم، ټول مسایل زما په کنټرول کې دي. اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال، دویم مرستیال، اجرایه رئیس، د هغې معاونین، د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي، بیا په کابینه کې نه وکړي، نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشکړي نړیوالې ټولنې ته په تیره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي. او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې، هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل د تحمل نه ده. په دې باندې زه فکر کوم چې باید دا حکومت پوه شي او امریکایان چې دلته دا اډې واخیستې، دا امنیتي پیمانونه او تړونونه سره امضا کړی، هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وسی. نو په دغه یو حالت کې خبر دی چې اول دغه حکومت ستاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې یوه کره کتنه وکړي، د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي. دویم په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، موږ تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو، پالیسي نه لرو، بدبختي دا ده. ټول شیان موږ ته په دې 14 کلونو کې ناتو احساس کړي دي، دغه اوس دا ډېر خرابې دی. موږ متاسفانه دا 14 کاله جنګ پردیو کړی دی، پیسې د پردیو راغلي دي. موږ په نوم سره وزیرو، په نوم سره وزیر دفاع، په نوم سره لوی درستیزو، په نوم سره جنرالو. زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشې کړه، امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو، ستاسو چې خاوره ده تاسو ورته جنګ نه کوئ، موږ ولې ستاسو ملاتړ وکړو؟ زه فکر کوم چې اوس دوی ته په کار ده چې نور هغه خوبونه چې د کرزي صاحب په وخت کې د خلکو لیده حکومتي چارواکو بعد دې نه د هغې خوبونه د بیداره شي، دلته دې یوه مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کړي، په سیمه کې دې پیدا کړي، سولې ته، روغې جوړې ته د لاره هواره کړي، تر هغې چې مشکلات هم د داخل نه په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دې ته د یو هواره لار پیدا شي. پرته د دې نه که چېرته هر سړی جګېږي چې زه ځم دې ولایت ته، یو سړی جي دې مملکت ته، په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي. د هغه ګډوډي چې متاسفانه د ډاکټر نجیب د وخت دغه ګډوډي پیلن جاته ګورې.
تشکر تشکر. مو یو چند شنونده له موقع بتیم برازی که وخت زیق شده میره. بله شنونده عزیز، حالا د یک اعلانک کوتاه میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم به ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. سر
بله مهربانی اوکی
یو سلام مامو پاسه تویتاش درنو می منو تلیزو دکومی نسلامو نبا
و علیکم السلام.
اول که برا من تشرم ده که قاتل رو تسوال کنم که بیا داختل الوانان تو بولو دا نور مشران تو بولو دا رحبران تو بولو بیا منگ هم وایی چیارا پندق امریکایان و پندق برطانیان و پندق ورسان و کشاده زکا تاسو وګورئ چې نن په دا زمان کې د جنگ چا ده، جنگ اروپا ده، جنگ امریکا ده، جنگ برطانیې ده. هغه زموږ دښمنان دي. ګوره مرمۍ څوک کفا ورکوي، څوک دې کفا ورکوي، ټانګونه څوک کفا ورکوي، څوک دې کفا ورکوي. ای مشرانو، تاسو به تر څو پورې نه پرېږدئ او خپل ساعت په خلاص کې ورکوئ.
فهمیده شد. بخیر، سلام، تشکر. یک شنونده دیگه را. بله شنوند عزیز، مهربانی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در استودیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید. سیم
بشکر زنده باشین. فضل رحمان اکنم از تخواه تماس گرفتیم. ما از همه وقت بتین. من میخواستم بگم بکنم که ما تا که از روس ها و از امریکای ها کمک بخواییم یا این طرف یا طرف یا طرف مقابل تا حکومت ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی هایی که در حکومت هست، خشخوری هایی کسی را از بین ببره. و اینمی چیزی هایی که بایستی تقویه شدن صفوف مخالفین میشه. اگر من اینه به شما بگم، اگر طالب ها به خاطر به گرفتن امتیاز های سیاسی اینا آماده شدن که برای حکومت سال کنند، حتما یک گروه دیگه میبره که اون که بهانه میگیره میره افغانستان کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون تطبیق نمیشه، قانون الهی. او با چه مداخله چه را شروع میکنه مخالفت ها را.
دیر زیاد تمنا تشکر. یا بلا اوریدون که همه اخلو نظر سه
شما سلاکی
نام از اصلا
مطمئن بخونم. تشکر شد.
بله
رضوان مراد صاحب، سلام علیکم امیر خان، خبر کنم سوزدلین و سلام یا سوات ویزیتون.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی و کامیر خان رو را
از ما پختن عداد محترم جی داود صاحب نچه دی طالبان و مجاید اما در شپدویستم تاریخ بنده دی پایام اوغان انترهیو و یغد داول چه پا افغانستان که اول که ده دی سارا دایش ستانه پا دی برا که دی دوی چه حقیقت و مطلب و بل دلتا پا یورپ که دی افغانستان در زنی جوانان چه دی پینزات یزر و پوری دی کال دی میاست خلق دلی روزی اجی سه دی تاس دی پکر دی نظر دی افغانستان مشران و سیاست پوهانو تا چه پا کار دی چه چه وکی او داغا جوانان پا جنگو کی مری دی ملک وزی داسه چه پکر دی داغا احمد زای صاحب دغه ماشین چې بدل کړي یو بل سیاست کوی مختار شي داسې د افغانستان مشرانو ته څه پکار دي چې څه وکړي.
بله مننه مرخان صاحب، پختنه مو رسیدله.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خی آجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جواب بدین هم جنبندی بکنین و از اینکه وقت مازیق شده به هر کدام تان یک دو دقیقه برسه در دو دقیقه خلاص کنین آجی صاحب.
جناب نظر سه بفهمی کنم سوال اول برادر امیر خان ما صحیح گرفته نتانستم گفت کدام مصاحبه بود در تلویزیون پیام افغان.
بله خب تا شما از عوض سوال امی یک جنبندی بکنین در مجموع یا تو یک فکر میخواین که چرا از خب ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکنن، در مجموع کل سوالا به می جربه است و شما خلاصه میشه سب. اگر شما برای از اینکه دیگه وقت نمانده داخلشم به جزیات.
خب ما پیش از اون امی برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تقریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله.
یعنی ماه سپتامبر و اکتبر شامل امی سایه نیم. با کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین امی دو رهبر امره مردم کده بودن، به خصوص امره نسل جوان که ما برای شما وزارت میسازیم، ما برای شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه، بجز تفرقه بین امی دو تیم دیگه کدام خبر مثبت با کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه رو میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدیم که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از مملکت فرار کردن. اما موضوع ایسی که شما برش اشاره میکنید جنبدی از مهیز که دفالی تمام مشکلات معرض کردم که تا که دولتی فیلی افغانستان خود امره مردم نزدیک نسازه، برای مشکلات مردم یک رای حل پیدا نکنه، او از طریق یک گلسوال مسلکی، سارنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات اگه اینا بنین دنوال که به میتول یک سال انجام دادن این دوام بتن، من فکر میکنم که دعیج نه برای دعیج ضرورت است، نه برای طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که افتخار اشاره کردن، متاسفانه یک بدبختی و ورج مرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوبه اینا سرش تمرکز کنن تا دیگه پس که در اینجا مسئله صلح هم جامعه بین المللی کمکه خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامعه الکمالات باشه، یک کسی دیگه در بخش دیگه برای کسی در تیم تن نته و برای مردم عادی، متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت از حکومت بیرون هستن، وقتی که مردم خود رئیس حکومت نمیبینن باز مردم کجا امره از اینا هم کاری میکنه. همین یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است هم مردم به توجه شما می تبلیغات ببینن، خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ میکنن.
بله، امی تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم، ما شما در روحیات مردم تا چی حد تاثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه.
به کمال تاسف فی تبلیغات نه که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن، به خصوص بعد حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان. اینطور فکر کنن رقم، یعنی زلزله که چند روز پیش شد زلزله بسیار شدید بود، اما تو شو پیش در فاوتل ننگرهار یک بچه دلائلیت چپرتک شور کرده صدا شده که باز زلزله شده، 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدن. دیگه هر جمعید که این حوادث سر رو روان مردم بی تاثیر نیست، دولت باید سر از این مسئله توجه کنه، اگر بین خود مسئول باشن، یعنی شما فکر کنه تابال تعینات دولت تکمیل نشده. اولا این مسئله که مثلا جنرال دوستم میره شمال، به عوض از این چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت ها نمیشن؟ شما بفرمایید در وزارت دفاع مردم های مطلوب ها میشناسن، مردم های شایسته را میشناسن، به نیز سرش کام کنن. من فکر میکنم این با مراتب بهتر است نظر به این که قانون اساسی و همه چیزا را پشت سر بذارن.
تشکر آجی سیب، وقتان پر از
به نهایت به نظمی آقای نظر وجود داره.
بله، فهمیده جاجی سیب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. حال جنرال سیب ظلمه ایواده که شما هم جنبندی کنین در دو دقیقه سیب که وقت کم مانده به دوستان.
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله و قرآن عظیمشان برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان ارائه کردن که قانون است. برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه. اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم، از چوکات خارج میشیم، ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم. بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرقرا کشیدن از او بگذرن، قانون استقامیت بتن تا مردم بسیج شوند، مردم پشت حکومت تا شوند و این متن از در بدری نجات پیدا کنن. میبینین اگر قانون نباشه روز به روز ما به فقر مواجه میشیم. امروز افغانستان احتیاج است به روی افتیدن، بدون روابط هم نمیشن. افغانستان باید مسیر خود تعیین کنه، به یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان واره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به یک سهولت آرامی زندگی کرده بتانن.
تشکر. مطمئن سیب شما جمع بندی بکنین سیب.
زه خویم اوسنی حکومت چې نه په ملکي نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه کې د نظر یوالی لري، له سکوت سره مخ کېدون کې د شداده چې سولې ته ولاړ سي، په سولې کې ژمنتیا وشي، نه روسان نه امریکا نه ناټو نه پاکستان ایران هند زموږ په ګټه کار کوي او نه موږ ته سولې راوړي. هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي، هغه هسي چې د وژنو او د افغانانو د بیکوره کولو لپاره مصرف کیږي، هغه د سولې لپاره مصرف شي. د افغانستان مسایل د مخامخ د حکومت طالب ترمنز جروباش سي، همدا ډول دی نړیوال هغه غشتنې چې مخالف فصلوان یا د افغان ولسی ورسره لري هغه دی ایګنور کین او هغه دی غشت نو ته دی یو پلان ولري چې دغه غشتنی منلای شي کنه. دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپلو پوزیانو پر پات کېدو باندې ټینګار وکړي او دا جګړه نور هم ونغزيږي چې ترسو بیا هم قربانیان به موجو او جګړه بدلته د روس او امریکا پیل کیږي.
تشکر. محترم آقای سمی یوسفزای، شما هم سه یک جنبندی بکنین، نتیجه گیری کنین از این صحبت ها، سه بفرمایید.
نتیجه هم داره چې د څوار لسو کلونو کې د ناټو امریکا او ټوله ټکنالوژي او زبر ځواک او پوځونه پر اتک سره هم دا مسله حل نشوله، طالب لمنځه ولاړی نه بلکې قوي شولو. که اوس بیا د روسیې مداخله یا د هغوی ته وخت ورکول کېږي یا هغوی راغوښتل کېږي، فکر کوم دا هم د حل لاره نه ده. او بهتره لاره به دا وي چې افغان حکومت هم په دې پوه ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب له منځه وړلی شي. بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري. نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي. بل طرف ته افغان حکومت هم یو ډول ډیر طالبانو ته یو ډول د امن دپاره د هغوی په سیستم کې د داخلي یا د یو بوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته د برخې ورکولو، او پرته د دې نه چې دا ووایي چې طالب د اصلحه پرېږدي او راد شي، بلکې طالب ته دې وایي چې راشه جنګ مه کوه تر څو یو څو میاشتې وروسته یا د انتخاباتو له لارې یا د بلې لارې خپل افغان ملت ته دا رایه ورکړي او ورکړي چې هغوی څوک ټاکي. دا وي زما په خیال بدبختانه نه دغه جګړې به پر مخ ځي او همدغسې به د افغانانو بدبختي په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمی یوسفزی. محترم آقای نظر محمد مطمئن، جنرال صاحب ظلمه و وردک و آقای سید داود، همچنان طاهر هاشمی، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر کن.
I'm not afraid of the dark. مرا در دل نوای ستاره‌ها وجودم پر ز شیرین آشنا.